د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. شي چاري تر خبرونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې لرو چې پر پاکستان یې ږغ کړی دی چې حقاني شبکه پرېنږدي چې د دوی له خاورې تروریستي بریدونه وکړي. دا شبکه افغان حکومت د کابل د سېشنبې د ورځې د برید مسؤوله ګڼي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالۍ ته للې لارې پرانستل شوې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. او د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیر کال بند شوې وې.
زموږ
پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې بریالي وو. زموږ قطاع تر یو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا ګرشک او سنگین ته آزاد تګ راته کوي.
د جنرال وزیر پوینا په هلمند، ننګرهار، کندهار، فاریاب، کندوز، زابل او بدخشان کې شپږلس پوځي عملیات روان دي. د زیاته کړه چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د شپې په مخه هر شپه لږ تر لږه 15 عملیات کوي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړیو ایالتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید علي بلخي پرون له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغانستان سفارت د کډوالو د افغانستان د کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنري او پولیسو استازیتوب غړي توب لري. پریکړه وشوه چې د پاکستان په هر ایالت کې به یو کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او ژر تر ژره یې حل کړي څو هغوی ونه ځورېږي. د ښاغلي بلخي په وینا لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي چې 1.5 میلیون یې هلته د قانوني اقامت اسناد نه لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 3 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتین پرون له رویټر سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد اوج ته ورسیږي، مرسته کوونکي او د دې هېواد تحصیل کرده وګړي به مایوسه شي. ښاغلي مارتین پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ټینګار وکړ چې د خپل کاري ماموریت بشپړېدو مخکې به له افغانستان سره د زیاتو مالي، سیاسي او بشري مرستو د راغونډولو لپاره په اروپا واشنګټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه او ویې ویل
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې برېټانیا د هغه د یو شریک په توګه پیاوړې وي او کله چې د یو غښتلي اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي په خورا ښه وضعیت کې وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له بلاک څخه به د برېټانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوري شي چې دا د لویدیځ په زیان دی.
د پاکستان د پارلمان پر یوه غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل سو. سردار سوسینګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړی او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار تیره ورځ په بونیر کې وویشتل سو. د پاکستان تحریک طالبان افراطي ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی. په سیمه کې د پولیسو مشر خالد همدانی وویل دو موټر سایکل سپرو د سنگ پر موټر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. سنگ په 2018 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپله کړه چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی. د پولیسو په وینا د هغه کس ته چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې و. پولیس وایي عبدالرحمن سیندی تیره ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري اژانس ته وویل
عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهر سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. متحد ایالات به د ایران له اټومي پروګرام لږ تر لږه 2 درنې اوبو واخلي. له دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون وویل چې دا اوبو 8.6 میلیارد ډالر ارزښت لري. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمې راکمې کړي. دا هیواد به د خپل اټومي پروګرام درنې اوبو په نورو هیوادونو خرڅې یا تجزیه او یا هم تخریب کړي. د ایران د اټومي مذاکرو مشر عباس عراقچی پرون په وینا کې له امریکایي چارواکو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړې او خبریالانو ته یې وویل چې 2 مکعبه تنه اوبه یې پر یو امریکایي کمپنۍ خرڅې کړي دي. عراقچی څرګنده کړه چې 70 تنه اضافي درنې اوبه لري، نو ښایي په راتلونکي کې داسې نورې معاملې هم وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دی مستورا دا غونډه په سوریې کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو دی لوړ پوړي ډیپلوماټ پرون وویل چې د سوریې د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روسیه، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي دولتونه پکې شامل دي، باید ډېر ژر سره وګوري ځکه سیاسي مذاکرې به بندې شي، اوربند د ماتېدو په حال کې ده او د بشري ستوره سوالو بهیر له خان سره مخامخ ده. او د نړۍ د لک تر لږه 150 یو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې په لاسلیک کولو پیل وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند لومړی ولسمشر و چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړې، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او قزاقستان له خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر ژمی په پاریس کې د 200 هیوادونو د استازو له لوري تایید شو او هدف یې د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر اقلیم د دې اغیز کمول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې امریکا له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې د فعالیتونو مخه ونیسي. بیا به واوري چې کابل د هغو طالبانو د ځپلو لپاره پر یوه پروګرام کار کوي چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي. په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د سیشنبې د ورځې برید وغانده.
دا عمل غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی عمل ده. نو مونږ دا واقعه په کلکه غندو.
افغان پاسپورت تر پاکستانی وروسته هغه پاسپورت دی چې بهرني هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. او دا به هم واوري چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ووژل شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي چې نن امریکا اندېښنه څرګنده کړه چې پاکستان د حقانی شبکې په څیر ډلو ته بیا هم لزغمه کار اخلي. د ورځپاڼې په باور امریکا دا موضوع د اسلام آباد له چارواکو سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې الیزابت ټریډ وویل چې موږ بیا بیا د پاکستان د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره خپل اندېښنه د افغان طالبانو په برخه کې شریکه کړې ده او ورته ویلي مو دي چې اسلام آباد د حقانی شبکې په څیر ډلو په برخه کې چې د پاکستان له خاورې فعالیت کوي له زغمه کار اخلي. د سیشنبې په ورځ په کابل کې په خونړي برید کې 4 کسه ووژل شول او شاوخوا 350 ټپیان شول. افغان حکومت د لومړنیو څېړنو له مخې وویل چې دا حمله حقانی شبکې د بهرنیو استخباراتو په مرسته کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل
لمړی معلومات خو دغه سي چې دا یو پیچلې حمله ولا او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان او دشمنانو سره معلومي دي، دغه سرچینې معلومي دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بیل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملي شوی.
هندوستان ټایمز راسپانې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې دا خبره هم راخیستې ده چې وایي موږ د پاکستان پر حکومت فشار راوستی دی چې د ترورستانو د ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي. الیزابت ټریډو زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو په دې برخه کې ژمنې کړې دي چې توپیر نه کوي او واشنگتن بیا هم پر دوی ژغ کوي چې خپلې ژمنې پر ځای کړي. بلورته افغان حکومت د امریکا، چین او پاکستان له استازو سره د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډه او هم آهنګه مبارزه خبرې غواړي چې له سولې یې انکار کړی دی. یوه لوړ رتبه افغان چارواکي د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل که چیرته د دې هیوادونو د استازو پنځمه څلور اړخیزه غونډه کیږي باید د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډ پوځي اقدام خبرې پکې وشي چې له افغان حکومت سره سوله نه غواړي. په دې اړه جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
د لوړ رتبه افغان چارواکي وویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې د څلورو هیوادونو استازي د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې له حکومت سره سوله ردوي د هماهنګي پوځي مبارزې پر امکان خبرې پیل کړي. د چارواکي چې د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګنده کړه چې په کابل کې پر دې مسله بحثونه پیل شوي دي. هغه په ازادي راډیو ته وویل په څلورمه مشورتي غونډه کې پریکړه شوې وه چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به هغه وخت کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي مخامخ خبرې وکړي. په څلورو مخکنیو څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې وه چې هر ډله به چې له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او ورسره یو ځای نه سي پر ضد به یې ګډ پوځي اقدام کیږي. نو زموږ خبره دا ده چې باید څلور واړه پر ګډې مبارزې بحث پیل کړو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو مشورتي غونډو کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان ګډون لري. ټاکل شوی و چې د دې لړۍ پنځمه غونډه په اسلام آباد کې وسی او داسې هم ګڼل شوی و چې شاید د وسلوالو طالبانو ځینې استازي هم برخه پکې ولري. د دې غونډې نیټه لا نه و څرګنده شوې خو وروسته د طالبانو یو ویاند له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ. د پنځمې مشورتي غونډې برخلیک لا نه دی څرګند. په کابل کې د تېرې سې شنبې په ورځ تر خونړۍ تروریستي حملې وروسته دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا، پاکستان او چین سره د ګډې پوځي مبارزې پر امکان خبرې کوي. خو د افغانستان حکومت به امریکا، چین او پاکستان ته قناعت ورکړي چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پیل کړي چې د سولې خبرې نه مني. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو په پوهنځي کې استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصر الله ستانکزی دا ممکنه نه ګڼي چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغانستان شاته ودرېږي.
از نظر ما زیات عملی به نظر نمیرسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که
زما له نظره دا ډیره عملی نه بریښي چې پاکستان به داسې موقف خپل کړي چې د افغان حکومت سره یو ځای د طالبانو پر ضد جنگ وکړي. امریکا عملا په دې جګړه کې ښکېله ده. چین هم فکر نه کوم چې په دې جګړه کې ځان شریک کړي. خو لشت له ژوند وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو پر ضد جګړه به مشروع وګڼي. چین شایي په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت او پوځي ځواکونو سره مرسته هم وکړي. ښاغلی ستانکزی څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکرو د پیل هڅې له بنبست سره مخامخ شوي او د دې وړیو د شریکو ولو لپاره څلور اړخیزی غونډې شای یوازې تشریفاتي رنگ لري. نصر الله ستانکزی وویل پاکستان د افغانستان د آسیا د جنوب او د مرکزی آسیا لپاره ځانګړي سیاسي کړنلار لري چې د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیت دوام یې ومده برخه ده. د ښاغلی ستانکزی په باور دا ممکنه نه بریښي چې پاکستان خپل بهرنی سیاست بدل کړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه نن څه خبره کړې دي. خوست په خوست مخه کړو. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د وروستي ترورستي پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د جمعې په ورځ د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترورستي بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. په دې اړه له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلیږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یادغونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوی وه، د خلکو د منتخبې شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزوه، دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشروم یې پوهېدو چې وژوړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو شي چې په زوری وخت تېروي، په دره کم شته هم نرسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره دې ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي، موږ په ډاکتر صاحب اشرف غني نه ډاکتر عبدالله نه دا غاښو چې ولې دا کېږي، ولې دا بې ګناه خلک مړه کېږي، ورور چې په ورور ونه جوړي ورور نه دی دښمن، موږ تاسې به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې والله او ده هغه غندنه وکړه.
هغه عام جن واقعیا چې یو سور از مخ کې د کوبل په خار کې میان تشوا، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل نه. نو مونږ دا واقعیا پکلک غندو.
قومي مشر میر قاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په بریده سخت خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غوړم، دې خو بیخي هدایت نصیب ما کې چې ته د دروساو د دې ماشومانو دې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچی چلوي او څوک صاحب کنه هغه د خپل نفاکې په خاطر وروتلوي، دا په داسې ظلم مرتکب شي الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونه ورده د تیر سه شنبه په ورځ د کابل خار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سوه اویاو ډېر نور چې ډېری یې ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
په خوست کې قومي او دیني عالمانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د سه شنبې د ورځې برید وخانده. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ کابل ورځپاڼو نن همدا مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې د حکومت د دریځ بدلون او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه غبرګونونه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د ملي وحدت د حکومت نوې لاره دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د طالبانو په وړاندې د حکومت د دریز بدلون پکې تحلیل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی د کابل له خونړۍ حملې وروسته د حکومت دریز عجیب او غریب دی او هڅه کوي چې د خلکو احساساتو ته ځواب ورکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د حکومت نوې دریز دا دی چې ویلي دی له دې وروسته به د طالبانو جګړو ته په جګړو ځواب ورکوي او د جګړو په لیکو کې به پر دوی زړه سوای نه کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت نه په سوله کې بریالی دی او نه هم په جګړه کې، ځکه چې نه یې سولې ته د رسېدو لاره سمه ده او نه یې د جګړې ډول د امن او ثبات لامل کیږي. قتل او د بیګنا خلکو ډلهیز وژل شیطانی عمل دی. دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی او پکې د کابل د جماعتونو د خطیبانو پرونی سرګندونو ته اشاره شوی چې ویلي دي بې موجبه حمله او جګړې په اسلام کې ځای نه لري. په سرمقاله کې راغلی تیر ورځ په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیمځوړند وو چې دا د ملي وحدت ښکارندوی کوي او د افغانستان ستونزو ته د نړیوالو پام را اړوي. ویسا ورځپاڼې د کابل د وروستۍ حملې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید یو شمېر پوښتنې ځواب کړي. په سرمقاله کې راغلي افغان چارواکي د شاه شهید او پل محمود خان په څیر له خونړیو حملو وروسته خپله لهجه تنده کړي او آی اس آی او طالبانو ته څو جدي خبرې وکړي، خو د وخت په تېرېدو بیرته هر څه عادي شي او ژمنې هېرې شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان د جګړې یو اړخ پاکستان دی او حکومت ته پکار ده چې د جګړې نور اړخونه چې د نړۍ استخبارات دی معلوم او په وړاندې اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي افغان چارواکي وایي هغه کسان دښمنان دي چې بېګناه هیوادوال وژني، خو لیکوال پوښتنه کړې افغان حکومت هغو ته ولې دښمنان نه وایي چې تېره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د بېپیلوټ الوتکې په حمله کې 13 قومي مشران ووژل. افغانستان ورځپاڼې هم وروستیو امنیتي پیښو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او سپارښتنې کړې چې د اوسنیو حالاتو د قابو کولو لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په سرمقاله کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي رول غوره کړي او له دې سره ممکن د جګړو په لیکو کې د حکومت په ګټه مثبت بدلونونه راشي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پوسپړلو بوختي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلن کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي وای د موضوع د څېړلو لپاره یې سیمته یو هیئت استولای دی. وبخښي یو هیئت لیشي. صالح محمد صالح راپورت لري.
15 کلن خان محمد د بیوزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یو کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې.
ما این بار میکنم
در معدن چی رو بار میکنی؟
زغال بار میکنم مرکب
در مرکب بار میکنم با دیگه کس میره
د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپل کورنۍ لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي. لکه دغه ماشوم سید عبیر بل کان کیندون کیدای چې وای ل مجبوری په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وای. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر هم سته. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی د خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در موادین وقتی که نظارت درست وجود نداره،
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړلو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د 10 کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤل محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا سوفته چې تازه کیندل شوې ده. له یو سلاتیا تر یو سلونیمی مترو پورې ټول لري. په شاو معیاري ډول ټیم شوې ده. د حواله لپاره پکل لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤل محمد امان وایي د دوی په اړوندو قانونو کې کم عمره ماشومان کار نه کوي.
له لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له 12 څخه تر 13 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د کانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله کانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکوونکو تلفات زیات و، خو د هاشمي ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمر ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مو پوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابت شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانون له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمر ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنی ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس په دا واورو.
خبریاست ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره کشف کړې چې له موږ څخه 14 نوري کاله لري تر یوه ستوري راڅرخي. د برېټانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډک نړۍ د جی جی 832 ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنې یا ژوند احتمال شي. جی جی 822 یا جی جی 832 یو لنډ سور رنګ ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوي وو چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډیر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
د یوې سیارې په اړه مولا عصمت څاروانه واورېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولې اس ام اس کې لیکلی دی، د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي، حکومت ته دلته عملیات وکړي. حقیار هلمندی لیکي دا خبره چې د طالبانو بندیان د اعدام شي غلطه ده، نتیجه به یې خرابوي.
عبدالباری اکبر دوست لبکوالی کلی دی د کابل بریت غندو د ملکیانو وژنه غیر انسانی عمل دی. لالزوی لخوست لیکی ولسمشر اشرف غنی دی د کابل پر پیشه نغلی کیچی اعدامه دی ورکړي او اعتراضونه تو دی دوام ورکړي. یو بل اوریدونکی له دفاع وزارت دا غوښتنه کړې ده چې د هلمند په سنګین ولسوالي کې د په عملیاتو کې له بهرنیو هوایي ځواکونو مرسته وغواړي. ابراهیم حقیار د کندهار له میوند ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلی دی رسنۍ دعوه کوي چې بېطرفه دي خو دوی بېطرفه نه دي، د کابل د پیښې په برخه کې د حکومت پلوي کوي. ازادي راډیو بېطرفه راډیو ده د کابل د پیښې په اړه یوازې دا وایو چې 46 کسان پکې وژل شوي دي، 323 ټپیان شوي دي او مطلق اکثریت یې ملکیان دي. جانباز له غزنی لیکلی دی په کابل کې زما د کورنۍ درې کسه چې مزدور کاران وو وژل شوي دي. لسمی بچې شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنګین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې دي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړو ایالتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د امریکا ولسمشر د بریتانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او ووژل سو. متحده ایالاتونه به د ایران له اټومي پروګرام څخه لږ تر لږه 2% درنې اوبه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستو راوایي د سیمې او نړۍ مشران باید د سوریې په اړه بیړنۍ ونډه وکړي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې پر لاسلیک پیل وکړ.
ازادي راډیو ته راډیو ته نجونې او میرمنې لږ اس ام اس راستوي. یو اس ام اس مخکې راغلی و چې مخکې مې ونلوست، اوس به یې تاسو ته ولولم. حامیده له غزنی څخه لیکي د غزنی اکثر سړکونه خام دي، باید ورغول شي. اوس پر راشو د افغانستان د پاسپورت مسلې ته. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان پاسپورت د ارزښت له پلوه د نړۍ د هیوادونو د فهرست په پا پای کې راغلی. په فهرست کې د افغانستان پاسپورت د پاکستان، عراق او سومالیا له پاسپورتونو څخه هم بې ارزښته بلل شوی دی، په داسې حال کې چې د جرمني پاسپورت د دې فهرست په سر کې دی. په دې اړه له احمد تکل اورو.
پاسپورت انډیکس د یوې څېړنې پر بنسټ د جرمني پاسپورت د با ارزښته پاسپورتونو د فهرست په سر کې او د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې راوستی. خو واوري چې د دې درجه بندۍ اساس څه دی؟ ارتون کپیټل ټولنې د نړۍ د 199 هیوادونو پاسپورتونه د دې معیار له مخې درجه بندي کړي چې اتباعی له ویزې پرته څو هیوادونو ته سفر کولای شي او د کومو هیوادونو هوایي ډګرونو ته رسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي. د لیست پاسپورت انډیکس مؤسسې پر خپل ویب پاڼه خپور کړی. د دې دواړو معیارونو له مخې جرمني اتبا 155 هیوادونو ته یا بېل ویزې سفر کولای شي او یا د هغو هوایي ډګرونو ته رسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې درې هیوادونو ته بې ویزې سفر کولای شي او 21 هیوادونه خپلو هوایي ډګرونو ته رسیدو سره سم ویزه ورکوي. د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې په 199 د پاکستان په 198، د عراق په 199 او د سومالیا په 196 ځای کې دي. بیا په ترتیب سره د سوریې، سودان او ایتوپیا پاسپورتونه دي. خو د فهرست د سر ټول لس اروپایي هیوادونه دي. له جرمني وروسته د سویډن او په دریم مقام کې د فنلند پاسپورتونه دي. په فنلند پسې ایتالیا او سویس، وروسته فرانسا او اسپانیا او په اتم ځای کې برتانیا دي. ډنمارک په نهم او هالند په لسم ځای کې دي. خو د امریکا پاسپورت په دې فهرست کې له یونان مخکې 13 ځای خپل کړی. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران پاسپورت په 191، د ترکمنستان په 225، د ازبکستان او تاجکستان په 143 او 144 او د چین په 165 درجه کې راغلي. فلسطین په 188، اردن په 103، مصر په 135، بنگلاديش په 190، شمالي کوریا په 102 او هند په 105 ځای کې دي. اسرائیل په 40، سعودي عربستان په 105، روسیا په 90 او ترکیه په 80 ځای کې راغلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان تر پاسپورت وروسته په نړۍ کې د افغانستان پاسپورت راغلی چې نور هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنیک سیمه کې په اقلیتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړی سلاکار او د دې ایالت د صوبایي اسمبلۍ غړی ډاکټر سردار سورن سنگ وواشه. د پیښې تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو له خبریاله اورو.
وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې د دې صوبې د صوبایي اسمبلۍ غړی او په اقلیتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځانګړی سلاکار ډاکټر سردار سورن سنگ په ډزو وژلی دی. د خیبر پښتونخوا صوبې امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د جمعې په ورځ ناوخته د دې صوبې په شمال ختیځ بنیر په پیروبا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوې چې سردار سورن سنگ تر یوې غونډې وروسته کور ته روان و چې په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتړه ډزې وکړې. د بنیر یو ځای امنیتي چارواکي خالد همدانی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر سلاکار د برید په موټر سایکل ناستو وسلوالو کړی چې په نتیجه کې نوموړی هسپتال ته تر رسېدو مخکې ساه ورکړې او بریدګر تر برید وروسته له سیمې څخه تښتېدلی دی. د نوموړي په خبره پولیسو او نور امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته د بنیر داخلي او خارجي لارې تړلې او د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. سردار سورن سنگ د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او همداراز په اقلیتي چارو کې د دې صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک ځانګړی سلاکار هم و. نوموړی په 2011 میلادي کال کې په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې تر شاملېدو مخکې نږدې 9 کاله د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند غړی هم پاتې شوی و. دا په 13 کلونو کې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند څلورم غړی دی چې د وسلوالو لخوا وژل کېږي. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په بنیر کې د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ګورنر د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سردار سورن سنگ وژنه غندلې، د پښتونخوا بنیر او همداراز ډیموکراسۍ د ودې لپاره یې دغه کوششونه ستایلي او اړوند ادارو ته یې امر کړی چې د نوموړي قاتلین ژر تر ژره ونیسي. دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو د غړو هدفي وژنه یو ځل بیا زیاته شوې چې پر ضد یې عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې په پېښور کې یوه مظاهره هم وکړه او له حکومت یې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د کوټولو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه ناجیه صاحبه له خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. پرونه ځنګړې شوې شکرې ناروغۍ ته چې د محل یاد ناروغي په افغانستان کې د پرخېدو په حال کې ده. د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استازیو د اټکل مخې شوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي 4 کاله وړاندې لږ تر لږه 1.5 میلیونه انسانان په دې ناروغۍ مړه شول او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ 1 وژونکي ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص ډاکټر صاحب حنان سره ملمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغ لست ویل.
خوشاله اوسئ.
ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دی چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپیشلی نوم او درود په چراغ د زمکیو د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زخپل تاو دی هلی سلامونو درناوی تاسو ته او تاسو د طریقه خپل ټول هوادوالو ته چې په دننه کې دي که بهر دي تقدیمم. خدای دی وکړي چې زماغه غوري او زو کول شم د دې طریقه دی ته خدمت وکم. دا ډیابټس میلیټس دی، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی دی، یعنی د میلاد نه لا د مخه، یعنی پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او د ډیابټوس د دوه لاتینی کلمونو اخصل شوی دی چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي او بیټوس خلال ته وایي. هغې داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره د خیالي متیازو سره تشو متیازو سره وزي. نو فکر کوو چې دا دغسې یو مرض دی نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکې حالت ته ډیابیټوس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکرې ته نو ډیابیټس کېږي. میلیوټوس شکرې ته وایي. ډیابیټوس عمومي ډول په دوه ډوله دی چې یو انسیپیډوس دی یا بېمزې ډیابیټ، یو میلیوټوس دی یا د شکرې ډیابیټ. ډیابیټس انسیپیډوس یا د بېمزې ډیابیټ چې دی هغه بل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري. نو که داسې وویل شي چې ډیابیټس میلیوټس بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو، نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي. یا طبیعي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوې ده. نوم یې اخیستل کېږي چې وایي زما په یاد ده د مکتب د دورې نه چې پانقرانس په نامه یو غده ده چې موږ تاسو په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانقرانس ته نه لرو، نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنګ لري د معدې په خوا کې او شکل یې بیولوژیکي زما په یاد ده چې ویلو چې د سپي د ژبې شکل لري، یعنی دغه څنډې د آرې د څنډو په سیر باندې کاږې وږې دي، د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی. یا فارسي کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي، د دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غده ده د پانقرانس په نامه. دغه پانقرانس غده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین لاندن هانس په نامه د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل د اناټومي علماو. دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې دمدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهانس ورته ویل کېږي. دغه جزایر لانګرهانس بیا حجرات یا ژوندکې لري د بیټا سل او الفا سل په نامه، یا د الفا ژوندکې او د بیټا ژوندکې. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینه ته، ینه نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي. ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود سل ټریلیونه حجرات لري.
له محترم ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې د شکرې د ناروغۍ علامې او څه ډول شانې معلومېږي په انسان څه وخت پوهېږي زما د شکرې ناروغۍ ده
ګران وروره ته زما خبرو ته غوږ کېږده، انشاءالله سوال د حلېږي. دا د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل تولیدیږي او دا په وینه کې وظیفه هم دا ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یو ځای کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته، چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختماني واحد یعنې ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی. چې ما درته عرض وکړه چې په یو ځوان نارینه که ښځه وي چې ځوانۍ مرحلې ته ورسیږي د ده په وجود په حدود د 100 تریلیون چې 1 تریلیون تاسو ته معلومه ده 1000 میلیارد ده، او دغه 100 تریلیون په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی، د 100 تریلیونه ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي او داخل د حجرې ته وړي، هلته په احتراق رسیږي سوځي. لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوځو، دغه سوځي هلته اور اخلي، احتراق باندې رسیږي، او د دغه سوځیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي، د د په وجود کې چې وسوځي د انرژي تولیدیږي. دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دی چې کار کوو، دغه دم دی نه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله اوبه، شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادیږي. نو کچیرې دغه انسولین د جزایر لنګرهان ځینی یا تولید نشي او یا تولید شي، خپل ماین بیولوژیکي مؤثریت یا تاثیر د لاسه ورکي، نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځای چې حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسي، انرژي تولید کی په وینه کې باقی پات کی، نور د وجود ټول حجرات په لګښته کیږي، یعنی غذا نه ورسیږي، او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ شي. نو ټول نخې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې، ټول غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي، اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګزي، په اساس د هغه د نه تولید یا د بیکفایتي د انسولین د کبله دا حادثه رامنځته. وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لوړ لاړ، نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لړیږي. کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي، ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په دسی لیتر یا سلسی کې زیات شي، نو په ادرار کې ځای کیږي. نو په همدې اساس ته چې ان په د میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې دیابیتس نومې چې پیښې په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي، فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي، نو دې ته نوم د ډیابیټس کیښود. او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي، په همدې اساس ته چې د میلاد نه مخکې د طب علماو همدا ویلي چې د شکرې د ناروغي ناروغان خالي متیاز یا ادرار خوږ دی، هغه اصلي نښې نښانې همدغه ځای نه شروع کیږي چې یو خوانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی، غلظت یې لوړ شو په وینه کې، په وینه کې چې باقي پاتې شو، دلته د ځان سره غلظت چې زیات شو، ځان سره د وجود مایعات ځای کوي، مایعات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي. نو مایعات چې زیات کړي، معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تشې متیازې ډېري علت همدا ده. دوم دا چې کله چې چونه ادرار ځای کوي، ډېر مایعات ځای کوي، اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې، نو په همدې اساس ته چې دا ناروغان احساس د تند ډېر کوي، ډېر اوبه باید وڅښي ځکه ضایات یې ډېر دي. او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترنه تولید شي، ټول وجود ته نه توضیح کیږي، نه تقسیمیږي حجراتو ته، په داخل د وینه کې پاتې کیږي.
یو اوریدونکی د هلمند د دوی پښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو سلامونه او زجر د ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زما پښتنه وه، مال دغه مرضی د دغه د انتقال طریقه، یو انسان څخه بل انسان څنګه انتقالیږي، یعنی انتقال طریقه لري او څنګه؟
نو هغه د مخکې ورور سوال تکمیل کوم. نو اساسي دي ته درې پښې یا سپایا د ډیابیټ وي، د شکرې د ناروغۍ ډېر اساسي نښې دا دي چې دا مریضان دې ته په طب کې پولی فاجا، پولی ډیپسیا، پولی یوریا، یعنی ډېر خوري، ډېر سکي او ډېر متیازه کي. دا خو ډېرې غټې او واضح نښې دي. غیر د دې نه دا ناروغان چون انرژي په ټولو انساجو ته نشته، نو په دې اساس ټول وجود متاثر ده، او خستګي، کسالت، زیلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کې چې ورسته کې د سترګو دید مختل کیږي، وجود پښې او لاسونه کرختي احساسوي، او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي، او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسوي. په نارینه کې بیا ډیره ښه نښه یوه دا ده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاستا دی د لاسه ورکوي، چون دا داسې یو ناروغي ده چې ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي. دې سره نه تنها د ګلوکوز یا د ګلوکوز سکس فاسفیټ یا کاربوهایډریټ اب نارملټی یا غیر نارمل حالت رامنځته کیږي، په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروټین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي، دغه هم مختل کیږي، او میتابولیزم استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټولې مشکلات چې د ناروغانو ته راځي بنیاد او اساس دغه شی تشکیلوي، چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرض کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکوي، خو ډېرې اساسي دغه دي چې ما تاسو ته عرض وکړه. که بیا اورېدونکي څه پوښتنه لري کولی شم په تفصیل ورته ووایم. او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي. نه ورور، دا د کوم ساري ناروغي نه ده، نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي. البته صرف په بعضي حالاتو کې ارثي منبع او منشا یا مساعده زمینه لري ده چې د والدینو نه کېدلی شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثیت د مور پلار نه اولاد ته انتقالي، دا کېدلی شي چې د مور پلار نه د جین معیوبه کې د مور پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي، یو مساعده زمینه ارثي لري نه ساري. نو دې کې تشویش مه کوئ، دا ساري ناروغي نه ده، دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي دا یو خاصیت هم دا ده چې پرمخ ځي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثره کوي. ځکه ما تاسو ته عرض وکړ چې ټول آزاد وجود چې د حجراتو نه ژوندکو نه جوړ دي او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي دا متاثره کوي، خو ډیر زیات مهمه غړي چې دی متاثره کوي په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولی شي او کوي، هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغیګانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کېږي چې د زړه او د رګونو وژونکې ناروغي رامنځته کړي، چې تر هغه حده خپله دا لا دونه وژونکې خطر نه لري لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کېدونکې ناروغي چې د دې په بیس کې راځي، هغه ډیر خطرناکه دي چې په اوله درجه کې د زړه او د رګونو دي، په دومه درجه کې د دماغ دي.
ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو ته به ورسو. عبدالقادر خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ولکرم مهرباني اغلی سفری سلام پر تاسو باندې، پر ګرون متخصص ډاکټر صاحب باندې عبدالقادر تکین یم د کندهار. جناب ډاکټر صاحب، د یادې ناروغي پوشش د انسان د بدن په مرضي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده، یعنی که انسان په بدن کې د یادې مرضي علاج ونه وسي یا علاج ونه سي د یادې ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کړي چې انسان باندې اخته کېږي؟ او دې تر څنګ انسان ته څه پکار دي، یو شخص ته څه پکار دي مخکې تر دې چې خدای ناخواسته په دغه مریضي باندې مبتلا کېږي، باید څه وکړي چې دغې مرضي ته ګواښ وي؟ هغه په کوم مواردو کې کوم مواد دي تر بیا ښې چارې په خدای وسپارم.
ډېر مننه کوو له عبدالقادر خان، مهمه پوښتنه وي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو.
ورور ته زموږ سلامونه درناوی. ستا ښه پوښتنه ده وروره، ما تاسو ته مخکې عرض وکړ که تاسو زما غږ اورېدلی، ما وویل چې دا ناروغي یوه ځانګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې
چون ټول حجرات متاثر کی د وجود او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ د مخکمه ارزو ک چې سلټجونه حجرات دي دغه یو حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصي دا د تاثیر لاندې یعنی په دې معنی په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پریږدي ټول غړي کولای شي چې متاثر کی خو ډیر مهمه چې وجون کې تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي دي چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې په پښتورګو کې سترګو کې په پښو کې په وړو کولمو کې دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې دا رګونه تنګیږي او شخیږي تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي په صورتمو چې وریدونه دي شریان دي شریانونه چې دي پاک او صافه وینه د زړه نه وړي وجود ته چې ټول غذایي مواد رسي وجود ته اکسیجن رسي کچیرې دغه رګونه تنګ شي او یا بند شي نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخیستلو نه محرومیږي یعنی نه پکې تبادله د غازاتو د کاربن ډای اکساید د اکسیجن د اخیستنې او تبادلې خاصیت د لاسه ورکوي یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي چې په هغه کې ډیر عمده غړي همدغه دي چې ما تاسو ته نوم واخیسته البته په ټوله کې ما تاسو ته وویل چې ټول غړي متاثره کولی شي خو ډیر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځوي هغه هم د زړه او د رګونو ناروغیګانې دي چې د زړه په رګونو کې هم سبب د مختلفو درجو ناروغیګانو کیږي او په دماغ کې په سترګو کې په پښتورګو په وړو کولمو په پښو کې تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځوي
بے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتو